فتاخذ لبعض المعلومات لكي غير مربدني.
تشکر ذکر الله جان. بشنوین از طریق رادیو دکتر سیب شما معلومات میتن. دکتر سیب بفرمایید.
برادر ما پشتو
مشکل نیست پشتو بگین برشان.
ذکریه موهب رو را تاسو پختن او کرده چه یاو سه دواگان دیده مرا سبب کیگی باید تاسو تو ویلشی چه سنگ ما پاول کیا یاد اکرا ایده عامل ده هپاتایتیس بی وایرس پا نامه بنده یادی کی دا یا ویروس ده کله چې دغه ویروس وجود ته داخليږي دا د تور زیړی سبب کیږي. د هغه نه بغیر یو څو رقم نور زیړی هم شته دي چې هغه د ویروسونو د وجې نه منځته نه راځي. څرنګه چې وویل شو بعضې دواګانې که په ډیر لوړ دوز سره واخیستل شي یا دوامداره ډول سره واخیستل شي نو دغه دواګانې د زیړی سبب کیږي. خو هغه دواګان چې سبب د زیړی کیږي دا ډول زیړی ته دراګ انډیوس هپاتایتس ویل کیږي. دا یا په پښتو ژبه داسې درته ووایم چې هغه دواګانې چې په جیګر باندې خراب تاثیر لري دا د جیګر د پړسوب سبب کیږي. چې دغه پړسوب سبب د زیړی کیږي او دته دا ویروسي نه دی دا ساری هم نه دی. یو کس نه بل کس ته نه منتقلیږي. صرف هغه کس چې دغه دوای په جیګ اندازه یا په جیګ دوز باندې اخیستی دی یا دوامدار اخیستی دی دته دغه زیړی پیدا شوی ده. او دې تداوی د دوا قطع کول سبب د دې کیږي چې دا کس بیرته مقابل حالت ته راشي. باید وویل شي چې دغه ډول زیړی ساری نه دی او یو کس نه بل کس ته نه انتقالیږي او دا د تور زیړی په نامه باندې هم نه یادیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما که قبلا تماسشان قطع شده بود از اطلاف ما از
قندهار
بفرمایید. از اطلاع جان
ما پشپنه داد ډاکټر صاحب چې زه دا د میجه تکلیف لرم. دا د میجه تکلیف د ورزش پیدا کوي که نه کوي؟
ورزش په عموم ډول سره ټول وجود ته ګټور دی خو د معدې لپاره خاص داسې ګټه نه لري. ته چې د معدې تکلیف لري باید یو د داخلي ډاکټر سره یا داخلي متخصص سره په تماس کې شي. تا ته یو څه معاینات توصیه کیږي. بعد هغه نه که پیدا شو چې ته د معدې تکلیف لرې تا ته دوا درکوي او که نه رخصتوي دی. او باید وویل شي چې ورزش په عموم ډول سره ټول ټول وجود ته ګټور دی خاص د معدې لپاره.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما نسیم از لغمان روی خط هستن. سلام علیکم نسیم جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین، خوش آمدین به برنامه.
بشیر افغان ما لغمان نه خوشحال اوسی ډاکټر صاحب. سلام او تاسو سلامونه. د ما یو درې بچان دي مسلسل پیدا شوي او هغوی تبرکلوز مرض لري که نه؟ بیا په کلینیک کې ما ورته دوا وانخیستله. ما ته ډاکترانو کلینیک یو پرچر ته جوړه کومه نه کلینیک نه شخصي دوا ورته نم چې خدای زر ښه کړي. نو هغوی باندې اووه میاشتې اتمیاشتې چې ما دوا وخوړله بعد له اته میاشتې نه اوس هغوی ونې بیا راته وشي. نو په دې باره کې که ډاکټر صاحب ته معلومات وي نو ما ته معلومات راکړي مننه.
ګران وروره باید تا ته وویل شي چې توبرکلوز یو ساري مرض دی او دا مرض د هوایی قطراتو نه د ټوخي نه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې ما غلطه تاسو ته ډاکټر صاحبانو ویلي دي نو تاسو باید دته دوا شروع کړئ. د توبرکلوز مرکزونه په افغانستان کې د څو زره ته رسیږي. دوا یې په ټولو مراکزو کې مفته دی او د شپږ میاشتو په موده کې دغه کورس د تداوی تکمیلیږي. تاسو کوشش وکړئ چې دغه دوا د بازار نه وانخلئ. همدغه مرکزونه چې په تاسو ته په وړیا ډول یا په مفت ډول سره دا دوا درکوي او دغه دوا واخلئ، منظمه یې ورکړئ، هیڅ پکې قضایي را نه وړئ. کله چې تاسو دغه دوا منظمه ورکړئ هیڅ قضایي پکې را نه وړئ. د شپږ میاشتو په موده کې د مرض مکمل دی هغه نخ لمنځه ځي او هغه په مکمل ډول سره روغیږي. او په دې وخت کې که تاسو دا ټول دغه درې واړه ماشومان دي چې تا ویلي چې په توبرکلوز اخته دي که درې واړو ته یو ځای تداوي شروع نه کړي او یا هم هغه کسان چې پټ توبرکلوز لري هغوی هم پیدا نه شي پام دې رقم باندې دا دوام کوي او د یو کس نه کورنۍ کې د یو کس نه بل کس انتقالېږي. نور کوشش وکړي چې په یو وخت کې ټول هغه د کورنۍ غړي معاینات هم تکمیل کړي، که هر څو کسان په توبرکلوز باندې اخته وي هغوی ته تداوي شروع کړي، او تداوي باید دوامداره وي، بې د وقفې نه وي، او هغه مکمل کورس چې تاسو ډاکټر صاحبان وایي هغه تاسو واخلی. او ښه خبره دا ده چې د هغه مراکزو نه واخلی، هغه دوا هم وړیا ده، هم ښه کیفیت لري.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، فکر میکنم باز کدام دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالحیات خاطر، زما پوښتنه ډاکټر صاحب نه دغه ومه وویل چې څنګه یو سړی کولای شي چې دغې که ناروغۍ باندې پوه شي، یعنې چې زما ځان موجود لري او که نه د دغې لومړنۍ نه شي،
محترم رو رب ته تو ویل شي چې دل خطر چې ته مطمئن شې چې دغه مرض لري یا نه لري، ته باید یو دی وینې معاینه اجرا کړې. دا دی وینې معاینه هر چیرته په هر لابراتوار کې کولای شي اجرا کړې، او دومره قیمتي معاینه هم نه ده. څرنګه چې په اول د پروګرام کې وویل شو، یو څه اراز او علایم، یو څه نښې نښانې دي چې دغه په مکمل ډول سره، په قطعي ډول سره نه شي کولای دغه مرض درته مشخصه کړي. د دې له خطره چې ته پوه شي چې دغه مرض لري که نه لري، ته باید یو ساده د وینې معاینه وکړي چې د 15 دقیقو موده کې درته ویل کېږي چې بله چې لري که نه لري، د وینې معاینه وکړي تا ته معلومیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایین شما از کجا به تماس شدین اسمتان، بعد از اون مشکلتان رو بگوین. بفرمایین.
سوپر دا شما هم ده خوشنا.
بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین مشکلتان رو.
مشکل مده و دکتر نو صاحب نم خدا کل چا با دوین نم کو د چیش نه پیدا کی دی او تداوین کی دی کنا تداوی اسان کی دی وخت پی روزی.
ګران وروره، باید ته وویل شي چې دغه عامل د مرض یا دغه ویروس په هغه کې اجتماع کې وجود لري، یو تعداد افراد دي چې په دغه مرض باندې اخته دي. دغه اخته کسان یا دغه مبتلا کسان چې دي، دوی په وجود کې دغه ویروس شته دی. کله چې دغه کس نه سړی وینه واخلي یا دغه کسانو ته چې هغه وسایل استعمال شوي وي دې نه بل چا ته هغه کیږي استعمالیږي، نو دې نه بل کس ته انتقالیږي. باید وویل شي چې دا یو خطرناکه مرض نه دی. کله چې تشخیص شي دوا شته دی، د شپږ میاشتو په موده کې یو مکمل کورس تداوي چې سړی واخلي مکمل
جور میشه. دکتر صاحب، شما پیشتر اشاره کردین که یک وقت زمان در بر میگیره، یعنی زردی سیاه در وجود یک فرد باشد چقدر مدت خدا نمایان میسازه که شخص بفهمه که به زردی و تداوی از چقدر وقت در بر میگیره؟
به خاطر تشخیص مرض یک زمان را در بر میگیره که تا یک شخص در خونش معلوم شوه که این زردی داره یا نداره، که از یک تا شش ماه را وقت میگیره، یعنی 60 تا 180 روز میتونه که امی ویروس در وجود خود نمایان بسازه. و در وجود وقتی که این ویروس داخل میشه، مقدار از مواد یا آنتیبادی ها را در سبب میشه که در وجود ساخته شوه، و از سبب همین آنتیبادی هایی که در وجود ساخته میشه توسط یک معاینه خون میشه معلوم شوه که این مصاب همین مرض هست یا نیست. و بهترین رای تشخیصش هم معاینه خون هست.
حتماً خون خود معاینه بکنه.
حتماً باید خون خود معاینه بکنه.
و تداویش چقدر وقت در بر میگیره؟
تداویش هم 6 ماه تا 1 سال.
نه بیشتر از اون نمی باشه.
بیشتر از اون نیست.
تشکر دکتر صاحب، بازم یک دوست ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دکتر صاحب، دا پوښتنه لرم چې تاسو جوړی چې دی چش و معنا چش پر هی چش و خوري نه پوښتنه
چې ګران وروره، هغه کسان چې تور زیړی لري او هغه په اول مراحل کې وي، داسې خاص پرهیز نه لري، خو خبره دا ده چې سره کړي شیانو نه او غوړو نه او پرمختللو مراحلو کې نور د غوړ نه زیات پرهیز وکړي او سره کړي شیانو نه د پرهیز کوي، نور خاص پرهیز نه لري، او دواګانې خپل سر باندې وانخلي. کله
چې باید به ډاکټر مراجعه کړم،
ډاکټر ته د نظر لاندې دوا واخلي، ځکه چې ما مخکې هم ویل چې یو تعداد دواګانې دي چې هغه هم سبب د جیګر د پرسوب کیږي، نو یو ډول د زیړی کیږي. د هغه له خاطره هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته دي، هغوی د ډاکټر د نظارت لاندې باید دوا واخلي، او هره دوا د خپل په سر باندې وانخلي.
میرویس افغان از سپین بولدک روی خط هستن. بله سلام علیکم میرویس
ډاکټر صاحب، څنګه ښه جوړه؟
فضل د خدای دروره جوړ وس.
ما پښتنه ده د ډیر ډیر ډنګر یم خورا کوي سم هر څه کوي سم منګر نه را باندې کی ډاکټر صاحب زه څه وکم
ګران وروره ته څه وکې چې یو صحیح کلینیک ته لاړ شه اول ته یو څه معاینه د تکمیل کې چې وکتل شي چې علت دې چې توازن اخلي یا نه چاغې کې باید معلوم شي او وروسته دغه نه کوم خاص مشکل وي هغه اول باید رفع شي بعد هغه نه ته وزن واخلي کېدای شي چې په کلمو کې چینجی ولري یا کېدای شي کمبل مرض ولري چې هغه سبب دې شي چې توازن نه اخلي. سمه ده وروره.
تشکر دکتر صاحب. شما گفتین که این بیماری ساری هم است، آیا کارمندای شفاخانه که در موجه همراه مریضا 24 ساعت سرکار دارن آیا در مرض خطر این بیماری نیستن که مبتلا شوند؟
هر کسی که با همین مریضا در تماس میشه وقتی که با خونشان مستقیم تماس میگیرن و یا هم وسایل منتن شستشو میکنن و یا هم او را تعقیم میکنن یا هم انساج که در اثر عملیات بیرون میشه و او را منتن هست، اگر بدون دسکش و بدون روایت نمودن آی پی یا وقایه از انتان شرایط وقایه از انتان در نظر نگیرند، خطر مصاب شدن هر کسی هست که اگر او پرسنل فنی باشه یا غیر فنی باشه. به او خاطر باید هر کسی که با همچو مریضان در تماس هست خوب است که با خون از اینا مستقیما در تماس نباشه و امو وسایل خونپوری که از این مریضا می باشه باید اون را به صورت خوب تعقیم بکنن بعد از او باز بدگاهیست.
خبری است؟ د ساینس پی پانی د راپور پر اساس ساینس پوهانو د انسان د مازغو یو نوی نقشه خبره کړې چې په مازغو کې نږدې سل نوي ناپیژندل شوي ځایونه ښودل شوي دي. د انسان مازغه چې د بدن د قماندې مرکز دی ګڼې ننوتلې او راوتلې برخې لري، خو ساینس پوهان د هغو له ډېرو حساسو برخو سره نابلده دي. د مازغو هر برخه د یو کار د سارنې مسؤلیت لري. مثلا ځینې عصبي رشتې هغه وخت فعالیږي چې پیژندویه څیره تشخیص کړو، ځینې نورې د کتاب لوستلو او ځینې بیا د لاسونو او پښو د خوځولو په مهال فعالیږي. اوس یو شمېر ساینس پوهانو په یوه هڅه کې چې ډېرو هغه د عصبي سیستم په برخه کې لوی پرمختګ بللی دی د مازغو نوې نقشه اخیستې، او په دې نقشه کې د دغه حساس غړي کابو سل نوي ناپیژندل شوي برخې لیدل کیږي. د ساینس پوهانو لپاره تل په دې برخه کې پوښتنې وي چې مازغه په کوچنوالي کې څرنګه وده کوي او د عمر په وروستیو کې ولې د الزایمر یا هیرې د ناروغیو تر اغېز لاندې زیانمن کیږي. د واشنگتن پوهنتون ساینس پوهانو له پرمختللیو سکنرونو او کمپیوټرونو څخه په استفادې د مازغو پټې برخې وموندلې. دوی دا معلومات له 211 صحتمنو کسانو څخه د سکن اخیستو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي.
خوږشته نه ترخشته نه ګلونه نه وبشته خو بس هسي یاستشته دي نه پوهېږم چې دا څه ستر گاڑی میں چاپیش رایا دیگی رایا دیگی نہیں ریگی او نو بہیر شیش نہ ریگی نہ بہیر شیش نہ ریگی نہ بہیر شیش ټول را سره نیم کا نیمبستا نیمبا زماشي ټپ ټول را سره نیم کا تا وینا کیږي شاعر ما وی ولې ہسے دے قربان شم ماوے ہسے دے قربان شم ماوے ہسے دے